السلام علیکم. مشال ریډیو ته ستړي مشې. د مازیګر سلور بجې دي. نن د خالی ورځ او د 2013 کال د مئی 12 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کار کړی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. 219 پروګرامونه ټولنه او سختريزي او د سولې په لور هم لرو اورېدلې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکارې انیسا اجمل نه خبرونه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې په کراچۍ کې د 12 مې په یاد کې مزدوران لاریونین کوي او تنن جلسې هم کیږي. د پښتون شورین تحریک مشران وای ل سبانه جلسې وړاندې اسنی ملګری نیول شوې دي او د عراق د عامو انتخاباتو لپاره رائے اچول کیږي. د خبرونو تفصیل په کراچۍ کې د 12 مې په یاد مزدوران لاریونونه کوي او جماعت اسلامي ګوند هم یو کیمپ لګولی دی. ځایي خبریالانو مشال ویډیو ته ویلي دا لاریون کوونکي غوښتنه کوي چې د 2000 کال په 12 مې د وژل شوو خپلوانو ته د انصاف ورکړل شي. بلخو عوامي نېشنل ګوند، پیپلز پارټي او پاکستان تحریک انصاف نن په کراچۍ کې جلسې کوي. د 2000 کال په 12 مې د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف په دور کې کراچۍ ایئرپورټ سره نږدې په ډزو کې له 30 زیات کسان وژل شوي چې ډېری پښتانه وو. تر اوسه په دې وژنو کې ککړو کسانو ته سزاګانې نه دي ورکړل شوي. د پښتون شورین تحریک مشران وای په کراچۍ کې سبا د 2 غونډې وړاندې امنیتي ادارو د تحریک یو شمېر غړي نیولي او دغې پر ضد یې مقدمې درج کړې دي. نن د تحریک یو مشر محسن داوډ مشال ریډیو ته ویل چې د ځینو ملګرو نیولو سربیره د تحریک مشر منصور پښتین کراچۍ ته راتلل لپاره د پی آی اے جاز ټکټ هم منسوخ شوی دی.
انقلاب لار جاوید بولے دا وہ جان رسل سارا ترتی کو تو چار دی وہ لو سو کو دا جان سکن ٹکٹ ہے مولا کینسل کو فلور فائٹ میں جو کو سنا کر پائے کہ نگا ٹکٹ میں کینسل کر پھر کا سارا تک دا سی اپ نے سب گٹے دا پر ریو سا دی ہو دا پتہ دے کو سی کو کر کا اور اوزم لگا دی سارا پکا چڑی کی اوی لن کرے
امنیتی دارو لتر استا پدیڑا سن دی ویلے الته د پاکستان پیپلز ګوند مشر سیاستوال او پخانی سینیټر فرحت الله بابر ویلي د پښتون ژغورنې غورځنګ د پښتنو د حقونو په اړه ټوله بیانیه بدله کړې ده. پرون په پېښور پریس کلب کې د پروګرسیو ډیموکراتیک الاینس تر سوري لاندې یوې مباحثې ته د وینا پر وخت فرحت الله بابر ویل چې پښتانه اوس له ریاسته اسانتیاوې نه بلکې تحفظ غواړي. نوموړي زیاته کړه چې ریاست دې د غورځنګ په لاره کې د خنډانو ودرولو په ځای په خپله زړه بیانیه کې بدلون راولي او دا معامله دې د خبرو اترو له لارې هواره کړي. د پاکستان، افغانستان او انډونیشیا دینی عالمانو په وسلوالو ډلو غږ کړی دی چې له جګړې د لاس واخلي او له حکومت سره د خبرو ته کښېني. د افغانستان د علماو شورا غړي محمد قاسم حلیمی چې په دې کانفرنس کې ګډون کړی و مشال ویډیو ته وویل دا خبره پرون د انډونیشیا پلازمینې جکارتا ته نږدې په بوګور ښار کې د دینی عالمانو یو روزنی کانفرنس پر مهال شوې ده. کانفرنس کې د دریو واړو هیوادونو دینی عالمانو په خپور کړي پرېکړه لیک کې ویلي چې ځانمرګي بریدونه، تشدد، ترهګري او په عامو خلکو بریدونه له اسلامي اصول سره په تضاد کې دي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د دفاع وزیر خرم دستگیر خان ته د بهرنیو چارو د وزیر دنده هم سپارلې ده. د وزیر اعظم دفتر ویلي چې نوموړي ته وزیر اعظم د بهرنیو چارو وزیر دنده هم ورکړه او دا په سمدستي توګه عملي ده. خرم دستگیر ته دا دنده لاغروست ورکړل شوه چې تیرونه په یو عدالت د بهرنیو چارو پخانی وزیر خواجه آصف د پارلیمان د غړیتوب لپاره نه اهله وګرځو. د افغانستان په زابل کې 13 شپه وسلوالو سلور پوستي سکوت کړي او 20 پولیس یې وشلې دي. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق مشال ریډیو ته ویل چې هلته نخته هم شوي چې پکې وطن زخمیان شوي دي. نوموړي هم داراس ویل چې د دې ولایت په دای چوپان، میزانه، ارغنداب او نوبهار ولسوالیو کې هم وسلوالو له تیرو دوه اونیو راهیسې د امنیتي ځواکونو 15 پوستي سکوت کړي او کمرسته ورته ونه رسیږي نو ممکن ده د زابل یو شمېر ولسوالۍ د طالبانو استا ورشي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نورې. نن په عراق کې د پارلیماني انتخاباتو لپاره رائے اچول کیږي. د لاغروست د چې بغداد تیر کال د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په جګړه کې خپل بریا اعلان کړ او د هواد لوی برخې وسلوال لري کړ. د نظر پښتنو تر مخه د موجوده وزیر اعظم حیدر علي بادي لپاره د ولس مرسته ډیره شوې ده. د بادي په مشرۍ د سیاسي ائتلاف لپاره د ولس مرسته راغ وخت ډیره شوه کله چې هغه په تیر دسمبر کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جګړه کې بریا اعلان کړه. د حیدر ال عبادی په مقابله کې په انتخاباتو کې پخانی وزیر اعظم نور المالکی او د شیعه ملیشی کمانډان هادی الامیری برخه اخلي. ایران او اسرائیل دوه ورځې وروسته تر دې لفظي جګړه پیل کړې چې په شام کې د یو بل خلاف توغندي وشتل. دا لغه وروسته دا چې د ایران مذهبي مشر دړکا ورکړه چې که په شام کې په ایرانی ځواکونو برید وشو نو د اسرائیل په دوه ښارونو به بریدونه وکړي. د اسرائیل د دفاع وزارت هم خبرداری ورکړې او ویلي که د شام ولسمشر له خپل هېواده ایراني ځواکونه ونه ایستل نو له زیانونو او مشکلاتو سره به مخ شي. د مې په لسمه اسرائیل په ایران تور پورې کړ چې له شام څخه د اسرائیل تر کې لاندې په ګلان او غونډیو توغندي وشتلې دي. دا لومړی ځل دی چې ایران د توغندیو په سریه په اسرائیل حمله کړې ده. د دې په جواب کې اسرائیلي الوتکو په شام کې په ایراني اهدافو درنه بمباري وکړه. اسرائیل ویل چې په شام کې د ایران نږدې ټول پوځي تاسیسات له منځه وړي دي. د ملیشیا چارواکو پخانی وزیر اعظم نجیب رزاق له هېواده له وتلو منع کړی دی. د نجیب ائتلاف د دې اونۍ په پیل کې په انتخاباتو کې ماتې وخوړه او په هغه د ګڼو عربونو ډالرو د درغلیو شک هم کیږي. د کوالالمپور په هوایي ډګر لاغ وروسته په ګڼ شمېر کې خلک راغونډ شول چې د نجیب رزاق او د هغه د ښځې انډونیشیا ته د تللو اوازې خورې شوې. په انتخاباتو کې د ماتې وروسته د نجیب 60 کلن واک پای ته ورسید. له دې وروسته بیا نجیب رزاق د خپل سیاسي ګوند یونایټډ ملیز نېشنل ارګنایزیشن او د نېشنل فرنٹ ائتلاف د مشر په توګه استعفا ورکړه. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو او زموږ د همکار شاهین بنیرینا د کرن صوبای او د سبانی موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 111 روپو او 150 پیسو اخیستل کیږي او په 111 روپو او 60 پیسو باندې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 155 روپو او 90 پیسو او 158 روپو او 150 پیسو. یو یورو په 118 روپو او 60 پیسو او 118 روپو او 500 پیسو. یو سعودي ریال په 110 روپو او 45 پیسو او 110 روپو او 150 پیسو. یو عرب امارات درهم په 110 روپو او 90 پیسو او په 210 روپو او 10 پیسو. او یو افغانۍ په 1 روپۍ او 3 شپېته پیسو خرڅول کیږي او په 1 روپۍ 15 شپېته پیسو خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتونو کې د پېښور، بنو او کوئټه په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8.5 او کم نه کم 20، په بنو کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 24، او په کوئټه کې به زیات نه زیات 23 او کم نه کم 40 ډیګري سینټیګریډ وي.
اوریدونکو اوس هم تاسو مشال ریډیو ته غوږی کولای شئ. د مشال ریډیو تازه پروګرامونه او زموږ اونیز خبرونې د مشال ریډیو په ویب پاڼه هم واورئ. په روان یو سات کې به واورئ د پښتون ژغورنې غورځنګ په سلګونو کسان تېره ورځ ناوخته په کراچۍ کې لاریون ترسره کړی. بلخوا د دغه غورځنګ ګڼ کارکوونکي نیول شوي دي.
دا سو ورځو چې دلته رینجر او خفیه دارو چې په کم انداز کې د خلک اوچتول، غایبول او کم ویره جوړ کړی وه، نو هغه ختمولو.
په پېښور کې پخوانی سینیټر فرحت الله بابر ویلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ له راپورته کېدو سره د پښتنو د حقونو د غوښتنو بیانیه بدله شوې ده.
یو اداره پین پوینټ کړی ده چې ماته تحفظ وزیر اعظم نشی را کوله، ماته تحفظ پارلمان نشی را کوله.
اونیس پروگرام ټولنه او سختریزی کې د مذهبي لګکیو د ژوند حال اوري.
ګڼ شمېر چې زمونږ عبادتګاهونه دي هغه بند دي او یا حکومتي ادارې چې دي دا وی سره دغه انتظام دي او انتظامی.
د مشال تر څنګه واوري تاسو مشال ریډیو ته اوریدونکو. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار نن په کراچۍ کې د 2008 کال د مې 12 خطو په اړه تفصيلات غوښتي دي. د 2008 کال د مې پر 12 د کراچۍ په سړکونو په وسلوالو خطو کې تر 500 زیات کسان وژل شوي وو. دا خطې په هغه وخت کې د سپریم کورټ ته لری کړل شوی چیف جسټس افتخار چودري کراچۍ ته د تک پورز شوی وي. یو لس کال مخکې په دغه ورځ څه شوی وو تفصیل یې له ګل ایاز اورو.
د 2001 کال د مئی 12 منیټه د خالی ورځ د کراچۍ ښار لپاره ډیر اهمیت لري. د ښار اوسیدونکو او په هیواد کې دا د تورې ورځ په توګه پیژندل کیږي. په هغه ورځ ټاکل شوی و چې د سپریم کورټ لری کړل شوی چیف جسټس افتخار چودھری د کراچۍ بار اسوسییشن په بلنه په غونډه کې ګډون او ورته وینا وکړي. د دې نه مخکې د مئی په 15 مال لری کړل شوی چیف جسټس د قافلې په شکل کې له اسلام آباد تر لاهور پورې مارچ کړی و او په لاهور بار کې وینا کړې وه. د دې وروسته ورته کراچۍ بار اسوسییشن بلنه ورکړه. چودھری د مئی په 12 د کراچۍ ښار جناح نړیوال هوایي ډګر ته ورسېدو خو هغه ته له هوایي ډګر د بهر تلو اجازه ورنکړل شوه. په کراچۍ ښار کې افتخار چودھری ته د هرکلی لپاره پیپلز پارټي، عوامي نېشنل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي ګوندونو پلویان راغون شوي ول. بلخوا د پرویز مشرف حکومت پلو متحد قومي مومنت کارکوونکي د لری کړل شوي چیف جسټس افتخار چودھری پر ضد راوتي وو. د سند صوبایي حکومت د ښار لوی سړکونه د تګ راتګ لپاره تړلي وو. پولیسو ته ویل شوي وو چې حکومت پلو کارکوونکو تبا سنوای. بلخوا د رسنیو پر دفترونو د ایم کیو ایم کارکونکو بریدونه کړي وو. هوایي ډګر ته هم ټولې لارې بندې شوې وې. خو په ښار کې د حکومت پلوه او د افتخار چودھری هرکلی لپاره راغون شو سیاسي کارکونکو باندې وسلوال برید وشو او د ښار په زیاتره برخو کې خونړۍ نښتې پیل شوې. په هغه وخت کې په ایم کیو ایم ګوند سخت انتقادونه شوي ول چې دوی په بلوو کې ککړ ول او د نورو ګوندونو کارکونکي یې وژلي وو. خو ایم کیو ایم په پیپلز پارټي، عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، پنجابي پښتون اتحاد او مسلم لیگ نون کارکونکو باندې تور لګولی وو چې یاد ګوندونه په اړي ګړي کې ککړ وو. په هغه ورځ تر 500 زیات کسان وژل شوي او تر 100 زیات جوبل شوي ول. د 12 مئی پیښو وروسته کراچۍ ښار کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړل شوي ول. خو د سیاسي ګوندونو ترمنځ تاوتریخوالی موجود وو. امنیتي ځواکونو ته امر شوی وو چې څوک به د امنۍ خوروي په هماغه ځای دی ووژني. د مئی په 14 په ټول هیواد کې اپوزیشن ګوندونو تور ورځ ونمانځله او لوی مظاهرې وکړي. په هغه وخت کې فوزي واکمن فرویز مشرف د مارچ په میاشت کې چیف جسټس افتخار چودھری له څوکۍ لرې کړی وو او د دې پریکړې خلاف په ټول هیواد کې وکیلانو او اپوزیشن ګوندونو مظاهرې شروع کړې وې. د مئی 12 پیښې په هیواد کې اپوزیشن ګوندونه او وکیلانو تحریک ته دومره تقویت ورکړ چې فوزي واکمن فرویز مشرف په نومبر میاشت کې په هیواد کې ایمرجنسی یعنی بیړنۍ حالت اعلان کړ او آئین یې معطل کړ. د 2008 کال په عامو انتخاباتو کې پیپلز ګوند په واک کې راغلی او افتخار چودھری یې د چیف جسټس په توګه په 2009 کال کې بحال کړو. خو د 2001 کال د مئی 12 پیښو کې درج کړل شوو مقدمو کې تر اوسه پورې څه پرمختګ نه دی شوی او موجوده چیف جسټس میا ثاقب نثار د هغه ورځې د پیښو په اړه تفصیلات غوښتي دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د پښتون اشغورن غورزنګ په سلګونو کسانو تیر ورځ نه وخته په کراچۍ کې لاریون ترسره کړ. د دې لاریون مقصد په دغه ښار کې میش پښتانه او نور ولسونه د 14 مئی په جلسې خبرول وو چې دوی به په سورابګوټ کې کوي. دا لاریون په داسې حال کې وشو چې اوس هم د دغه غورزنګ ځینې غړي د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د امنیتي ادارو لخوا نیول کیږي. په دې اړه تفصیل د احمد شاه اعظمي اورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ لاریون تیر مازدیګر 15 بجې د کراچۍ له سرابګوټ سیمې څخه پیل سو او د څه باندې 6 ساعتونو تر مزل او پړاوونو وروسته د شپې 12 بجې د بنارس سیمې په باچا خان چوکي پای ته ورسېدی. د غورځنګ ټول غړي پر موټر سایکلونو او ګاډو کې سپاره ول او د ښار د بیلابیلو سیمو دوره یې وکړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ ښځینه غړي وړانګ لوڼۍ چې د بلوچستان له کلاسې فلا سیمې څخه کراچۍ ته د غورځنګ په لاریون او جلسه کې د ګډون لپاره ورغلې وای چې د لاریون مقصد د کراچۍ د بیلابیلو سیمو پښتانه د سبا د جلسې لپاره خبرول دي چې په سراب ګوټ کې بکیږي.
خلق مش خبر تو پدی چې موږ ډیر لاس تاریخ باندې جلسه ده جلسه ده دغه راځي او چې دا خلکو ریسپانس وینم نه دادونی ویرې نه دادونی حراسه ته بعد هم دادونی خلک له مشته سره دی پرې لیکي او ان شاء الله هله د چې پچاسه کې به هم د ډیر ګنش مهرباني به خلک له مشته راګرځي.
په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویان په داسې حال کې د سبا د جلسې لپاره چمتووالی نیسي چې د غورځنګ ځینې غړي د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د امنیتي ادارو لخوا نیول کیږي یا د دوی خلاف اف آی آر درج کیږي. تیر ورځ د سوات کابل تانی ایس ایچ او مجیب الله مشال راډیو ته ویلي وو چې دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مهم غړي رحمت الله مسعود په دې تور نیولی چې هغه د اپریل پر 9 نیټه له خپل نور ملګرو سره یو ځای په کابل ګراوند کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې پر مهال د پاکستان بیرغ ته سپکاوی کړی وو او د ادارو پر ضد یې ناری وهلی وي. بلخوا د پی ټی ایم سوات څنګه مشر اقبال ساحل دغه ټول تورونه رد کړي او وایي چې دوی به د رحمت مسعود هر ډول قانوني دفاع کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بل مخکښ او د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سیداله مسعود مشال رادیو ته وویل چې د کراچي لاریون مقصد د جلسې لپاره د خلکو پر خبرولو سربیره د ولس لزړونو ویره ختمول وو.
د څو ورځو چې دلته رینجر او خفیه ادارو چې په کم انداز کې د خلکو اوچتول غایبول او کم ویره جوړ کړی و نو هغه ختمول وو، دهشت ختمول وو. نو چونکه په هر ځای کې دغه وشول نو انشاءالله تعالی هغه مقصد کې کامیاب شولو. نارې ولګېدې، ترانه وشوه، هغه کم خوف چې کم په خلکو تاریخ کړو چې ګنې تاسو کچرته نارې ولګېدې نو اوچت به دي، هغه هم انشاءالله ورختم کوم.
په کراچي کې امنیتي ادارې دا مني چې دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو شمېر پلویان پر ضد تر بیلابیلو قانوني دفو لاندې اف آی آر درج کړی دی. بلخوا پښتون ژغورنې غورځنګ دریز لري چې دوی د پاکستان د آئین او قانون په دایره کې له ریاسته د خپل ستونزو حل غواړي. د غورځنګ مهمې غوښتنې لا درک کړل شوي کسان عدالتونو ته وړاندې کول، ماورای عدالت وژنې بندول او د پلټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړول، په فاټا کې پر امنیتي پوستو له خلکو سره رویه سمول، قبایلي سیمې له ماینونو پاکول او په کراچي کې د وژل شوي ځوان قبله مسعود د وژنې په تور نیول شوي پولیس افسر راو انوار ته سزا ورکول دي.
اوریدونکو، په پښتنه سیمه کې امن او ثبات څنګه راتلی شي؟ پر دې موضوع پرون ناوخته په پیښور کې د پراګرسیو ډیموکراتیک الاینس یا ترقی پسند جمهوري اتحاد تر سوري لاندې یو غونډه وشوه چې پکې د سیمې زړو سیاستوالو د پښتنو اژغورن غورځنګ د فعالیتونو وروسته پر راپورته شوو حالاتو او د پاکستان پر پالیسیو هم بحث وکړو. تفصیل یې غلام غوث راکوي.
غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان پیپلز ګوند مشر سیاستوال او پخوانی سینیټر پرت الله بابر وویل د پښتون ژغورنې غورځنګ د راپورته کېدلو سره د پښتنو د حقونو د غوښتنو بیانیه بدله شوې ده
او نریټیو یکدم بدل کړ. نریټیو دا نه ده چې ماته سکول هسپتال کالج راکړه، نریټیو دا ده چې ماته تحفظ راکړه. یو اداره پین پوینټ کړی ده چې ماته تحفظ وزیر اعظم مشیرا کولے، مات تحفظ پارلیمان مشیرا کولے، مات بد تحفظ ریاست سیکیورٹی اداری را کولے، جو دا اغی نے مطالبہ کو.
پرهت الله بابر زیاته کړه چې د پښتون تحفظ مومنت په ځد د نورو غورځنګونو جوړولو په ځای په کار ده ریاست په خپل زړه بیانیه کې بدلون راولي.
ما د 1971 زمانه ډیره قریبي کتلې ده چې کله د بنگلاديش دا واقع جوړ کېدله نو چې کله التا خلک را پاسېدو نو تاسو کې بعضي خلکو ته یاد وي چې التا کې الشمس او البدر جوړ شو او الشمس او البدر ریاست جوړ کړي او هغه نه بعد حالات ډېر خراب شو. موږ ته ډېر مؤدبانه طریقې سره اربابان اقتدار ته دا وینا پکار ده چې دا ایشوز خبر اترو سره حل کړي.
د قومي وطن ګوند په استازیتوب د یاد ګوند یو مشر اسد اپریدی په خپلو سرګندونو کې وویل پښتون تحفظ مومنت په نړیواله کچه د پښتنو د تحفظ ستونزه راپورته کړې ده او په کار ده د یو بې اختیاره جرګې په ځای د هیواد د اسټبلیشمنت ذمهوار خلک دوی سره مذاکرات وکړي.
یو ان کې دوا کونسل دی، یو هیومن رائټس کونسل دی، یو سلامتی کونسل دی. هیومن رائټس کونسل د دې مرسته وکړه، یو ان په اول ځل دا اوسه پورې نه نو څنګه لکه پی ټی ایم چې خبره کوي چې چا سره د خبرې قوت ته طاقت ته څوک کولی شي په کار ده چې هغه موږ سره خبرې وکړي.
په غونډه کې د ګاونډي هیوادونو سره تجارتي او اقتصادي اړیکو ته په وده ورکولو هم ټینګار وشو او په دغه لړ کې د نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبایي مشر سید مختار باچا صدا ډول وینا وکړه.
په دنیا کې خو یو سل اتیا ملکونه دي یونایټډ نېشنل صدا اعلان دي، لیکن هغه خو چا ونه خوړ. نو ولې چې هر وخت پاکستان کو خطره، پاکستان کو خطره او د تصور د لاندې موږ ډبول خورو، بل ډبول خوري ګاونډیانو سره د ښه تعلقاتو او د بزنس او د اکانمي د کنسنټریشن کو هغه طرف ته لاړ.
د مباحثه په پای کې د یو اعلامیه د لاري په یو شمیر غوښتنو کې یو غوښتنه ده هم وشوه چې د لادرکه کسانو لپاره دی نوې کمیشن جوړ کړی شي او د لادرکه کسانو تر خوشی کېدلو وروسته دی دوی ته د پارلیمان په وړاندې د بیان ورکولو اجازه ورکړل شي چې د چا لخوا دوی لادرکه کړی شوی او ولې دوی لادرکه وو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو د افغانستان پاکستان او انډونیزیا دنیا لمانو د افغانستان د جګړې پر خکېلو غاړو غک کړي چې د جګړې لاس واخلي او له حکومت سره دی د سولې مخامخ خبرې اپیل کړي. دا خبره دوی تیره ورځ د انډونیزیا په پلازمېنې جاکارتا ته نږدې په بوګور ښار کې د دنیا لمانو یو ورځنی کانفرنس په وخت وکړه. په دې اړه تفصیل زموږ د همکار احمد شاه اعظمي اورو.
د انډونیشیا په نوښت جوړ شوي کنفرانس کې د درو واړو هیوادونو دینی عالمانو په خبره کړې پریکړه لیکي ویلي چې ځانمرګ بریدونه، تشدد، ترهګري او پر عامو خلکو بریدونه له اسلامي اصولو سره په ټکر کې دي. په پریکړه لیکي ویل شوي چې د جګړې ټول شکل اړخونه باید د قران کریم له سپارښتنې سره سم د سولې مستقیمو خبرو ته کښېني. د کانفرنس ګډونوال ویلي دوی د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا وسلوالو ته د سولې د وړاندیز ځکه هرکلی کوي چې سوله خدایي امر دی او پر هر مسلمان واجب دی. د مسلمانانو ترمنځ شخړې باید د قران کریم او نبوي سنتونو په رڼا کې حل او فصل سي. وسلوال طالبانو د کابل پروسې غونډې پر مهال د ولسمشر غنی د سولې وړاندیز تر اوسه رسمي ځواب نه دی ویلي، خو په غیر مستقیم ډول یې رد کړی او خپل بریدونو ته دوام ورکړی دی. د افغانستان د علماو شورا غړی محمد قاسم حلیمی چې په دې کانفرنس کې ګډون کړی او مشال رادیو ته ویل چې د کانفرنس اعلامیه او د درو واړو هیوادونو د علماو همغږي به د سولې لپاره مهمه پیلامه او وګرځي.
هغه کسان چې هغوی د عقیدې په اساس باندې د جګړې ته را روان دي، زه متأکد یم چې په هغو ټولو باندې به دا اثر کوي. ځینې به هغه کسان چې هغوی د ځینو خاصو اهدافو لپاره یا د ځینو خاصو کړیو لخوا نه استعمالیږي، هغه په هر حال باندې هغوی چې فتوا تابع خلک نه دي، اما هغه ځوانان، هغه خلک چې هغوی لمسول کېږي او د عقیدې پر بنیاد باندې د جګړې ته را لمسول کېږي، زه متأکد یم چې دغه پریکړه لیکونه او دغه شرعي نظرونه به په هغوی باندې ډېر تاثیر وکړي.
د اسلام آباد نړیوال اسلامي پوهنتون مشر پروفیسر محمد معصوم یاسینزی هم په دې کانفرنس کې د پاکستان استازیتوب کړی و. نوموړی مشال رادیو ته وایي چې د علماو کردار ډیر مهم دی او دا کانفرنس د سولې پر راوستو کې یو ښه پایل دی.
امن راوستل دا خو یو سلو پروسس دی، چې د نړیوالو اړیکو شاوخوا امن کې کېدل، لیکن نن د دې غیر کلتور سره دا غونډه او کار خبرې کول چې موږ په افغانستان کې د امن لپاره خپل یعنی دا حالي ځلې وکړو او د دې لپاره به خپل کوششونه کوو او پاکستان او انډونیشیا کې د دې علامه دې په دې سره موږ په کومه ځمکه مدد وکړو په دې حواله سره نو چې دې په کومه ماته دا یو ښه سټارټینګ پوینټ دی.
د کانفرنس پر مهال دینی عالمانو زیاته کړه چې تاوتریخوالی او ترهګری له هیڅ دین، ملت، تمدن او قوم سره تړاو نه لري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان الیکشن کمیشن پر راتلونکو عام انتخاباتو کې د ښځو د برابرۍ ونډې باوري کولو په خاطر ګامونه اخیستي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ټولو سیاسي ګوندونو پابند ګرځولي دي چې د روان کال په عام انتخاباتو کې به خپل خزینه او نمائندګان مخې ته راولي او لږ تر لږه 15% ټکټونه باورته ورکوي. په دې اړه تفصیل زموږ د همکاري ملیحا میرزاده ناورو.
د پاکستان الیکشن کمیشن د 2013 کال عامو انتخاباتو لپاره سیاسي ګوندونه خپل خزینه نمائندګانو ته په لږ تر لږه 15% ټکټ ورکولو پابند ګرځولې دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویان الطاف احمد د خالی پورز مشال ریډیو ته ویل، دا د کمیشن فیصله نه ده بلکې د قانون برخه ده چې دا ډول خزې هم په سیاسي عمل کې پوره برخمنې شي.
الیکشن نمک کی دا الیکٹورل ریفارم کمیٹی جوڑا شو ہوا ہوئی الیکشنز ایک 2017 کم سے زیادہ قوانین ٹول ریپل کا نئے قانونی راوست کو یونیفائڈ دار حالا الیکشنز ایک 2017 پاگے کے سیکشن 205 چکم دے اگر الیکشنز ایکٹ وائی پر سیاسی گندن کے بعد چکلا دوی دا پارٹائی ٹکٹون ڈسٹریبیوشن کئی دا جنرل الیکشن دا پارا نو دا جنرل سیٹس دا الیکشن دا پارا با ہم پٹول صوبہ کو نہیں سمجھائیں اور صوبہ سملو کې 15% بدوی خپل د ګوندونو چې کومه خزي ورکرانی دی غوی لور کوي او غوی به ډایرکټ انتخابات کې ساخلي. اپارټ فرام دټ چې ریزرو سیټونه د خزو به موجودي.
دا وامینه شګوند یو سیاسي فعال پلوشه عباس وای هیلمند ده چې خزو ته به حق ملاو شي ځکه چې اوس په ګوندونو کډغنو لګیدو نو پارټیانې به ضرور است خزو لپاره ستراتیژي جوړوي.
خو خبر ده چې 5% حق ملاو شي خزو ته په جنرال سیټ نو کتلا او چې سیاسي ګوندونه د سنگ مخې ته وړي ډېرې کمې خزمو لیدلي، خاص کر په پښتون پاپه سیمه کې چې په جنرال سیټونو باندې سیاسي ګوندونه انکریج کړي دي. بل زموږ چې سنگ ماحول دي، سنگ معاشره ده، سنگ سیاسي نظام دی، نو هغې کې یو ښځې د پاره په جنرال سیټ الیکشن کول اسې هم ډېره ګرانه ده. خو بهر حال یو خوشاین د خبره ده اوس ګورو چې زموږ سیاسي پارټۍ ټولې کم لحاظ باندې دا خبره اخلي.
بلخوا د 2013 کال په انتخاباتو کې د خیبر پختونخوا په دیر کې د مقامی مشرانو په فیصله خزی له ووټ اچولو نامه نکړل شوی وی چې روسته انتخاباتي کمیشن هلته نتیجې باطلې وګرځولې. الطاف احمد وایي د خزو د ووټ یقیني کولو لپاره په انتخاباتي حلقو کې د خزو رای اچونه لږ تر لږه 10% لازمی ګرځول شوی او چرته چې داسې نه وي نو هلته به نتیجه باطله ګرځول کیږي.
مشن کمیشن اس مشن چی الیکشنز نہ چی صرف فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ وشی بلکہ انکلوسیو وشی چې پاږی کې زمونږ خزم دومره یې سواچي څومره چې زمونږ یې سا رسلو دا او دارنګې چې کپ کمو علاقو کې صدا سے ٹیکس وشوا دا به صرف الیکشن لور کوي بلکې دا غیر خلکو خلاف چې دا ٹیکس کړی دی دا غوی خلاف به اوفنسیو دا به کریمینل اوفنس وي په دې باندې به سزاګانې خلکو تور خري کیږي.
په دیر کې یوه خزینه فعاله شاد بیگم وایي اوس پکار ده چې سیاسي ګوندونه خپل زور روش پریږدي او د ښځو د سیاسي شرکت ملاتړ وکړي.
کم پارٹیاں چی ونجا تا ترقی پسند وئی او کم پارٹیاں نو تچ خلق وئی چی دی لکا ترقی پسند نه دی د خزو حوالے سرا صرف اغوی مخالف تی نظام په خیال دا سوچ زکر دی تی چی د دیر په تاریخ کې ترنه نه پوری ایون د ترقی افتل چی کم سیاسی پارٹیاں نی دی او د دی لیڈرشپ ایون د خزو پلاس کړي اغوی هم تدسی اقدامات نه دی کړي بلکې الٹا اغه همیشه د دسی معاهدو ملګری پاتې شوی دی چې او د خزو سیاسی چکم شرکت ته دا غو خلاف اغوی کارونه کړي دي.
د خزو حکومت لپاره کارکونکو په بیا بیا وایي چې باید په راتلونکو انتخاباتو کې د خزو نمائندګي او رای اچونه یقیني کړل شي. الطاف احمد وایي د پاکستان الیکشن کمیشن تر انتخاباتو مخکې د خزو په حواله ډیر کارونه کړی دي. نوموړی وایي د پاکستان د یو سل درې هغو ضلعو سروې کړي چې پکې د خزو ووټونه کم وي او یا ډېرې کمې ښځې پکې رجسټر وي، نو هغې ته په کتو یې د مدني ټولنو او نادرا سره په ګډه ګامونه اخیستي دي چې پکې په بیړني توګه د ښځو رجسټریشن کول او د دوی د کارکونکو کور په کور ورتګ شامل دي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د پېښور بس ریپید ترانزټ یا بی آر ټی به د جون په 15 پرانستل شي. د صوبې وزیر اعلی ویاند او صوبې اسمبلی غړي شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې دا یو لویه پروژه ده ځکه د زنخکار شوې ده. زموږ همکار ګل ایاز سره په مرکه کې د شوکت یوسفزی نه پوښتلی چې بی آر ټی پروژه کې د زن څه وجوهات دي او دا به کله سرته رسیږي؟
ګورو جی دا خو مونږه د کارت زول لپاره د شپږ میاشتې ورکړې چې مونږ دا کارت تیز شي او اوس اصل خبره دا ده چې دا ډېره حکم ده. دا 36 کیلومتر یو دی، 51 کیلومتر بل دی، لکه دا عام بیا چې نه ده چې څنګه دا نور په پېښور په لاهور کې یا په اسلامآباد والا بیا چې د سټیټ دغه دی. دا خو مونږ ورسره د پېښور روډ دی، خو ورسره مونږ گوہاٹ روڈ نور روڈوں اور ڈسکری بھی دا ډېر زیات کمپلیکیټډ دغه د خوایي باوجود تقریبا 70% کار شوی دی، صرف فینیشینګ او داسې نه پاتې دي. ان شاء الله 15 جون پورې زما یقین دی ان شاء الله دا به کلیر شي.
او بل دي کې تاسو د بی آر ټی سکسان هم لری کړی دی، د بی آر ټی مشر هم تاسو لری کړی وو، نو د پروجیکټ نوې مشر مو اخستی دی او کنه؟
No. کوارڈینیشن ډېر دی کو سره دی وژنه اخر کابینټ او ترکو کې جدا سره دی لوي کو
د بی آر ټی لپاره تاسو بسونه هم خصي دي هغه را رسیدلې دی او کنه؟ او دا څومره بسونه دي؟
دا به 10 جون ته راځي ان شاء الله تعالی بسونه. او هغه وخت ته پورې به موږ ټریک مکمل شي او ان شاء الله امید ده چې جون کې به ان شاء الله موږ شروع کړو.
او د دې کرایې به څه حساب وي؟
کرایې دا خو علي د مخکې نه چې دې دا یې غیر فالت مکمل شي دي او فی دا رفی دی صاف تاپ او بیا پوره چې دا څنګه نه دا پوره او دا به هم دا یې پرځ ډیر ارزان شي خلک لکه راشي کنده نه لغه نو اته بعد تلوار نو په 200 250 په یو جاری شي او دلته ورته په 50 روپیہ ساٹھ روپئے والے بہت دی اور کنڈیشن گاڑی کے ٹائم بہت ہم بچی والا تباد پر
مشال ریڈیو تو غوږی اوریدونکو د مازیګر سلور نیمه بجې شوې دي. لن خبرونه د انیسا اجمل ناور. په کراچۍ کې د دولسمې مې د پیښې په یاد کې غونډې او لاریونونه کېږي. جماعت اسلامي ګوند یو کیمپ هم لګولی دی. د 2003 کال په دولسمې مې د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف په دور کې له کراچۍ ایرپورټ سره نږدې په ډزو کې له څلوېښتو زیات کسان وژل شوي وو. د پښتون ژغورنې تحریک مشران وایي په کراچۍ کې سبا د دوی دولسي غونډې وړاندې امنیتي ادارو د تحریک یو مشر غړي نیولی او د هغې پر بخنه غواړم د تحریک یو شمېر غړي نیولي او د هغې پر ضدي مقدمې درج کړې دي. امنیتي ادارو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان، افغانستان او انډونیشیا دینی عالمانو په وسلوالو ډلو غږ کړی دی چې له جګړې د لاس واخلي او له حکومت سره خبرو ته یې کښېني. د افغانستان د علماو شورا غړي محمد قاسم حلیمی چې په دې کانفرنس کې ګډون کړی او مشال ریډیو ته وویل، دا خبره پرون د انډونیشیا پلازمېنې جکارتا ته نږدې په بوګور ښار کې په یو کانفرنس کې شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی، د دفاع وزیر خرم دستگیر خان ته د بهرنیو چارو د وزیر دنده هم سپارلې ده. د افغانستان په زابل کې تیره شپه وسلوالو څلور پوستې سکوت کړي او دویشت پولیس یې وژلې دي. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق مشال ریډیو ته ویلي چې هلته نښته هم شوي چې پکې و تنه زخمیان شوي دي. نن په عراق کې د پارلیماني انتخاباتو لپاره رای اچول کیږي. دا لاغ وروسته ده چې بغداد تیر کال د اسلامي دولت وسلوال ډلې پر ضد په جګړه کې خپله بریا اعلان کړه او د هیواد لوی برخې یې وسلوال لرې کړ. او د ملیشیا چارواکو پخواني وزیر اعظم نجیب رزاق له هیواده لوتلو منع کړی دی. د نجیب ائتلاف د دې اونۍ په پیل کې په انتخاباتو کې ماتې وخوړه او په هغه د ګڼو اربونو ډالرو د درغلیو شک هم کیږي.
اوریدونکو، رازو د سولې په لور نننۍ خبرونه ته چې پکې په افغانستان کې د خلکو لخوا د سولې لپاره په لګیدونکو خیمو باندې خبرې شوې دي. دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار بشیر ګواخ جوړ کړی دی.
د سولې پر لور
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې ولسی بګړو دا مهال د سولې په نامه خیمه وهلې دي. دوی غواړي په حکومت او طالبانو فشار واچوي چې د مذاکراتو له لارې جګړه ختمه کړي. نن د سولې پر لور خبرونه کې پر دې سوله ییزو هڅو غږیږو. زه بشیر ګواکم، هرکلی مکوم. اوریدونکو، د 3 فروری په میاشت کې په اسلام آباد کې د منظور پښتین په مشرۍ پښتنو د پښتون ژغورنې غورځنګ په نامه لس ورځنۍ ناسته وکړه. دوی د پاکستان له حکومته په خپلو سیمو کې د پوځي چک پوسټونو کمول او کرفیو یا ګرز بندیزونو ختمولو سربیره ځینې نورې غوښتنې درلودې. د منظور پښتین دا غورځنګ په یو داسې تحریک بدل شوی چې په ډیرو ځایونو کې پر خلکو اغیز کړی دی. په نږدې افغانستان کې د دې تحریک په ملاتړ غونډې شوې دي. د همدې غورځنګ په اغیز کې لومړی په هلمند او بیا نورو ولایتونو کې د سولې لپاره خیمې ودرول شوې. له طالبانو وغوښتل شول چې د افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي او د هغوی دا وړاندیز ومني. د هلمند د سولې پرلت په اړه د الیاس دایي څخه اورو.
د تیرې شپې له ځایه د خیمې پړې بل ځای بندوي. پر دوو وړو بینرونو چې په سره رنګ لړلې دي د یوې وژل شوې ماشومې د عکس تر څنګ پر سر لیکل شوي دي، طالبه نور به سوله کوي. یو شمېر ځوانان په لشکرګاه کې په اعتراض ډول خیمه درولې ده. وایي د طالبانو غواړي چې سوله وکړي او نور تشدد ته د پای ټکی کښېږدي. لدی جملے اقبال خیبر وای ترغوب خیمه ټولنه کړی چې طالبانو سولې ته غاړه نیویشي. د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دوی به ډیر ژر د سلګونو مشرانو او دینی عالمانو په مرسته موساکړه ولسوالۍ ته چې په ظاهره د وسلوالو طالبانو مرکز بلل کېږي ولاړ سي او د سولې غوښتنه او منځګړیتوب وکړي.
نور بسته نور ستړي یو دغه د تاسو اوري روزانه فاتحې دي روزانه تابوتونه دي روزانه وژنې دي نور لا ستړي له دې جنازو څخه نو خلق په تنگ سول خلق دای په طبيعي ډول راوټو کېدل او په طبيعي ډول بسره غونډیږي او په طبيعي ډول بورځي طالب ته او بل لورې چې دولت ته لدواړو څخه بغواړي چې نور سره کښینی او دا په زورګونو تعداد کې د دوی مخته وروسی.
د جمعې شپې د موټر بم حمله چې د لومړی اوځې د تور ټانک په سیمه کې د غازی محمد ایوب خان لوبغاړي ته نږدې چې د غیژبازۍ سیالي روانه وه رامنځته شوه. حکومت په هغه پیښه کې د 1500 ملکي کسانو د وژل کېدو او 250 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. تر اوسه د دغه برید پړه چا په غاړه نه ده اخیستې. د خیمې ځای ته چیرمه د چاودنې پر سیمه لا هم سړک په وینو لړلی دی. د ډول ډول جامو ټوټې پرتې دي او خلک بوخت دي د شاوخوا کورونو او مارکیټونو ماتې سوي دروازې او کړکۍ جوړوي. د وسلوالو سره د سولې د خبرو د پیل د غوښتنې په خاطر تر دې حرکت مخکې هم دغه ډول کارونه ډیر سوي دي، خو د یو شمېر اشخاصو د مداخلې او یا د مرکز کابل نه د حکومتي هیئتونو تر لیږل کېدلو وروسته بې نتیجې پای ته رسېدلې دي. اما د خیمې نور برخوال صفي الله ساروان او کیسه شمې وایي تر هغو قرار نه کښېني څو موخې ته ونه رسېږي.
زه ډاډیم دا ولس دا حرکت به ولسي پاتې کېږي، د ولس لپاره به وي او د ولس د وینو جاج به اخلي او د جګړې ټولو شکېړو غاړو ته به دا پیغام ورکوي چې نور موږ د جګړې ستړي او نور نه غواړو چې د دې جګړې قرباني سو.
په مسجد کې موږ وژل کېږو، په میله کې موږ وژل کېږو، او په سړک موږ وژل کېږو، په بازار کې موږ وژل کېږو، په کلي کې زما کورونه بمباریږي، په پټیو کې زما بزګر وژل کېږي. دا چې هر دغه سي پیښه کېږي او بیا 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 ورتاوان په طالب باندې نو دغه نوم په دغه خاطر کړی چې طالب نور سوله غواړو ته سوله وکه چې د دې وطن اصلي دښمن معلوم شي چې څوک دی.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د هلمند تر پرلت وروسته په کابل کې هم ځوانانو خیمه ووهله او له وسلوالو ډلو یې وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي. پر دې خیمه د لاسي بم حمله هم وشوه او یو احتجاج کوونکی ووژه، خو دغه پرلت کوونکی له خپل هوډه وانه وختل. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي ادارې امنیسټي انټرنیشنل په وینا په افغانستان کې یوازې په تیرو څلورو کلونو کې 10,000 کسان وژل شوي او زخمیان شوي دي. د هیواد په ګڼو ولایتونو کې راپاڅېدلي ځوانان وایي د داسې نورو زیانونو مخنیوي لپاره د عدم تشدد له لارې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د نورو زینو په شان په ننګرهار ولایت کې روان پرلت کې ځوانان وویل چې دوی به تر هغې کور ته نه ځي تر څو د جګړې ښکېلو غاړو د وسلې ایښودو او امن خبرو لپاره د رضا کېدو ډاډ نه وي ورکړی. دلته د سولې لپاره یوه سټیج ډراما هم شوې ده.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ.
په بیلابیل ولایتونو کې د پرله پسې پرلتنو وروسته په فراه او کندوز ولایت کې هم ورته ناستې وشوي.
پوښتنه مو دا ده چې د جنگ پورې خوا بي که هغه د خارجي ځواکونه دي که هغه افغان دولت دی که هغه طالبان دي ټول دي سولې ته غاړه کېږدي او د عامو زموږ د وجل نه د لاس واخلي.
مونږ نو نه غواړو چې مونږ په یو بانه په بل بانه ووژل شو. د ښکېلو خوانه مو دغه غوښتنه ده د دغه پارلات یا د دغه ناستې د کندوز د ولس غوښتنه همدغه ده چې نور د جنګ بس سي.
زموږ پیغام دغه دی چې په ښکېلو غاړو باندې مو ږغ دی چې البته هغه حکومت دی طالبان دی او خاصتا امریکا ده چې نور دغه لانجې ته د حل لاره ولټوي او یو وربند اعلان کړي تر څو موږ وکولای شو وسولې ته ورسېږو.
د سولې پر لور
په مختلفو ځینو کې اوریدونکو د سولې د پرلتنو په موقع د سولې مشاعرې هم شوې دي او شاعرانو پکې د شعرونو له لارې په جګړه کې له ښکېلو غاړو غوښتي چې نور ټوپک کېږدي او د امن لپاره مذاکراتو ته راشي.
ډېر کلونه پوره کېږي څوک له جنګه نه خلاصېږي هېوادوال یو ځورېدلي خدایه ته خو کرارې کړې.
یو پوښتنه ده یو سوال د امن کله راځي زبا تر څو په دې وګورم د افغان جنازه.
د سولې او امن دي پر لږ د فایدو لپاره د ښار واټو کلي کوڅو کې ګرځېدل غواړي او دې ویرې ځپلې جنګ ځپلې خوار افغان ولس ته هر څنګ چې وي صلح او امن راوستل غواړي.
لیمو کې مو سرخی د پښتني غیرت پیدا ده که نن دی که سبا ده د نن چغه شروع ده دا یې پیل دا ابتدا ده رښتینی ابتدا ده. غلیمه تا ته درس دی چې د خپل وطن عسکر یو د امن یو لښکر یو د امن یو لښکر یو.
اوریدونکو همدې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه حکم خوشاله اوسئ.
هم راځو اونیز پروګرام ټولنه او سختریزۍ ته. د اونیزو خبرونو د دې لړۍ په روانه برخه کې په پاکستان کې د مذهبي لږکیو ژوند ته کتنه شوې ده. تا چې په دغه هیواد کې سختریزۍ د بیلابیلو مذهبي لږکیو د ژوند په کړه وړه څه اغیز کړی دی او دغه لږکي له کومو ستونزو سره مخامخ دي. دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار احمد شاه اعظمي جوړوي.
ټولنا او سختریزی د
مشال رادیو په ونی زخبرونه ټولنه او سخدریزی کې مزه احمد شاه اعظمی هر کله کوم. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي قانون په اړه بحث واوریدی. په پاکستان کې له اوږدې مودې راهیسې د سخدریزی څپه دوام لري چې په دغه هیواد کې مذهبي لږکي هم اغیزمن کړي دي. ټولنه او سخدریزی روان خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې سخدریزی د دې هیواد بیلابیل مذهبي لږکي په څه ډول اغیزمن کړي او هغوی څه ستونزې لري. په پاکستان کې د هندستان د نیمې وچې تر تقسیم وړاندې لا د بیلابیل مذهبونو وګړي اوسېدل. خو د پاکستان تر جوړېدو وروسته ګڼو هندوانو له پاکستانه هندستان ته کډې وکړې او له هغې خوا بیا ګڼو مسلمانانو پاکستان ته کډې وکړې. په پاکستان کې دا وخت د ټول نفوس څه کم 4% برخه مذهبي لږکي ژوند کوي چې عیسویان، هندوان، سکان، احمدیان او ځینې نور پکې شامل دي. دغه لږکي که یو خوا له حکومت د حقونو نه ورکولو په اړه ګیله کوي، نو بل خوا د ټولنې او ولس رویې هم اغیزمن کړي دي. په پېښور کې د عیسایي ورورګلوۍ یو مذهبي لارښود دانش پادری وایي چې غیر مسیحي ځایي ولس یې په خپل منځ کې استوګنې ته نه پرېږدي.
انګونه لکه علاوه ما په خبر کې هم د خپل خلکو کې چرچ کار شروع کړی، نو دا غریب آباد دلته په خبر یوه علاقه ده. دلته کې چې کله ما کار کول، نو دلته کې زما کور چې کوم په کرې باندې خښته، نو هغه سره ټوله خواشه کې چې څومره بدی وه هغه ټول غیر مسیحیانو، نو هغوی چې کوم نمونږ باندې بیا پابندي وه لګوله چېرې دلته کې ستاسو نور خلک شته نه دي، ستاسو دلته خلک نور ځینو نه ولې راغواړي او دا سیاسي هغه عبادت یې مونږ باندې بند کړو، بیا مال کې مکان دی نوټس ورکړو چېرې دا داسې داسې کار کوي کنه غار یو شی زما سره پروتم نه کنه. نو خیر زه خو بیا حکومت هغه ته لیول ته لاړم چېرې بس اوس دلته کې چونکې مونږه بدي شته نه ځکه بس بیا هغه چې کوم دی کنه داسې کېږي. ډېر ځینو کې داسې شوي دي، پېښور کې خصوصا دا ډېر ځای کې دا شوی.
په پاکستان کې د سخدریزی څپې له توندېدو وروسته په دغه هیواد کې پر بیلابیلو مذهبي لږکیو او د دوی پر مذهبي عبادت ځایونو وسلوال بریدونه هم سوي چې دوی یې له ویرې سره مخامخ کړي دي. په پېښور کې د هندو ټولنې یو مشر هارون سرابدیال وایي چې د دوی زیاتره عبادت ځایونه قبضه سوي او له مسلمانانو سره د مذهبي همغږۍ د مجلسونو د نشتوالي له کبله سخدریزه کسان دوی ته زیان رسوي.
ګڼ شمېر چې زموږ عبادتګاهونه دي هغه بند دي او یا حکومتي ادارې چې دي دا وی سره دغه انتظام دی، اور انتظامی منفی انتظامی چیرغه کارکردگی دی وجنه هغه بجای دی چې هغه د مذهبي مقامات د مذهبي مقاصد لپاره استعمال شي، هغه ریوینیو جنریټ کولو لپاره چرته هوټل استعمالي کې لګیا دی، کوم ځای کې چې هغه اسکول کالج نه جوړ شي، باز دی کې دفاتر جوړ شي، باز دی کې کمشن پلازا جوړ شي دی چې هغه بنیادی شونه دغه د وجنه چې زموږ مذهب باقی پاتې شي، چې مونږ خلک خپل مذهب پریکټیس کول شو هغه ختم شو، بل دسي زموږ مواقع حکومت هم نه ورکړي چې اغا انټرفیرنس ان هارمونی فیرو ورکول د پاره یا د اسلامي رورولې سره چې ده نږدې راتلو مواقع مونږ ته ملاو شي، نو هغه د وجنه چې ده نفرت چې ده هغه فیرو والی او مینه محبت چې ده دغه مواقع نه، نو دې وجنه روز روز چې ده هغه کم انتها پسند ډله ده هغه خپل فرض غني هندو ته یا دیگر نان مسلم سره هغه نقصان ورکول کې او مارکیټ کې چې ده مونږ د نانبای شو یا هوټلینګ شو یا نور کاروبار چې ده هغه مذهبي تعصب د وجنه نشو کولې.
هارون سرابدیال زیاتوی چې پر دې سربیره د پاکستان په نصابي کتابونو کې د غیر مسلمانانو مذهبي لږکیو پر ضد مواد شامل کړل سوي چې په ټولنه کې د دوی د بدنامۍ او تحقیر سبب ګرځي.
او بل ځای کې په اسلامیات تاسو خاين اسلامیات خو خاين کړه، په هغه کې د نورو مذاهبو لپاره کې دروغ یا منفي خبرې تاسو ولې وړاندې کوي، دا وی سره نقصان چاته کیږي؟ هم پاکستان کې را پاتې کېدو والا رولی ته نقصان پاتې کیږي نه. اوس کا هارون سرابدیال یو هندو دی او دغه دوست نه جوړیږي، دغه وخت چې دغه کتاب ورته وایي چې دا شودر دی او دا نفرت وال خلک دي، دا پاکستان دشمن دي، مکار دي، دا چې دوکې باز دي، نو ما سره چې ده هغه فرینډشپ بد چا کیږي، رولی بد چا قائم کیږي. او بل ځای کې ما سپریم کورٹ کې ریټ پټیشن داخل کړی دی په اسلام آباد کې، دا هیټر لیجر کم از کم 25 ثبوت چې ما پرایمری نواله تر هایر ایجوکیشن پورې چې مال ته سبمیټ کړی دی چې دا 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 چې تاسو زموږ په مذهب کې تاسو صدا درو وای، دا بلاسفیمی نه ده چې تاسو زموږ په مذهب کې په واره کې چې تاسو منفي خبرې او درو خبرې او غلط خبرې ورکوي لګیای. تب ما مثال کې تور باندې کې تاسو زموږ په فیسبوک باندې لاکه او الته تاسو وګوره، نو هغه د 3rd ایئر چې کم اوسم په خیبر پختونخوا کې کتاب چې د اسلامیات هغه کې تاسو وګوره د هندو چې کوم زنانه وي یا کرسچن زنانه وي یا یهودی زنانه وي نو دغه په باره کې چې کوم نازیبه خبرې لیکلي دي آیا دا پکار دي چې تاسو د خپل فیوچر جنریشن څه وایي؟
د پاکستان په تعلیمي نصاب کې د مذهبي لږکیو په اړه پر منفي بیانونو او د دوی د عبادت ځایونو پر کموالي یا نشتوالي سربیره په خیبر پښتونخوا کې هندوان او سکان د خپلو مړو د رسم ترسره کولو لپاره د شمشان ګاټ له نشتوالي سر ټکوي او له حکومت په پېښور کې دننه د ځای ورکولو غوښتنه کوي. د خیبر پښتونخوا د سکانو مشر سردار چرنجیت سنگ په دې اړه وایي:
او لکه مونږ چې دلته مړې وشي څنګه تاسو ته پته ده چې مونږ مړې سوځو وشوي او هغه مړې بیا مونږ دلته نه پېښور نه ګاډي ونیسو او ډاکټر ونیسو په هغې کې ډیډ باډي کېږدو لس اته پلین کوچونه ونیسو هغې کې خلک لاړ شي مونږ اټک ته یوسو نو چونکې په دې باندې زموږ خرچ هم زیاته کېږي زموږ ټیم هم ضایع کېږي نو مونږ حکومت نه دا هیله هم لرو چې مونږ ته په پېښور کې د شمشان ګاډ ځای راکړی شي چې مونږ د خپل مذهبي رسومات چاہے یا د مرګ دي چاہے یا د واده غم خازي دي چې هغه مونږ په صحیح سوګنا باندې دلته کوو.
پر دې سربیره سکان او هندوان د واده د نوملیکنې یعنی کارنامې جوړولو د حق غوښتنه کوي. کچم د پاکستان په قامي اسمبلی کې په 2018 کال کې د هندوانو د ودونو د رېجستریشن قانوني مسوده منزور شو او په پنجاب صوبایي اسمبلی کې بیا په 2013 کال کې تصویب شو، خو پر دې قانون تر اوسه عمل درآمد نه دی پیل شوی. سردار چرنجیت سنگ په دې اړه زیاتوي:
څنګه هغه په پنجاب کې دا سکھ انند کارج میرج بل پاس شو، دغه شان صرف په کے پی کے کې نه، په صوبہ بلوچستان کې سکھان شته، په صوبہ سندھ کې شته، په کے پی کے کې شته. نو زدا غنم چې دا بل د ټول پاکستان د پاره پاس کړی شي چې څنګه چې زما سره خپل کورواله بازار کې رواني چې زه حکومت ته دا ثبوت ورکولی شم چې جی مال حکومت نه کا نامه را کړی دا مال اجازت را کړی دی. امید لرم چې ان شاء الله په کې پکې کې بم دغه شي کېږي، په سند کې بم کېږي، په بلوچستان کې بم کېږي.
په دا وروستیو څو کلونو کې د پاکستان له بیلابیلو سیمو د مذهبي لږکیو زرګونو وګړو په ځانګړې توګه هندوانو کډی کړي چې زیاتره هندوستان ته تللي دي. دا چې دوی له سړ وستون سره مخامخ دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون د سند صوبې مشر اسد بټي تفصیل راکوي:
هندو مشکل طور پر دباو کا شکار ہے، خاص طور پر ان کی بچیاں جو ہیں وہ اس کا نشانہ بن رہی ہیں.
ہندوان پا مستقلہ توگا تر فشار لانے دی، پا زنگڑی توگا دا دوی جنکے لدے فشار سر مخامخ کی گی. آغوی دا دوی دا خوخ خلاف تختول کی گی او نگدے مدرسو یا جماعتونو توڑل کی گی او ویل کی گی چا آغوی پا خپل خوخ اسلام قبول کرے. لہاغا روز تے بیامور او پلار لدو تا نپری خودل کی گی. پر دے سر بیرا دا امنیتی دارو، غیر سرکاری تنظیمونو او دا بشری حقونو دارو کارکون کی هم نور پری خودل کی گی. او بہانہ دا جوڑا کڑی وی چی دا حغی لپار طول نامحرم دی. لاغا روز تا بیا نمالومی گی چی دا جنکه چی ری دی و پس حال کی دی. بلخوا هندو تاجران لوٹل کی گی، اغوی تا درکی ورکول کی گی چی کاروبار و جایداد پا نس سور سخوا خلی. پدا سی حال کی دیر هندوان هندوستان تا کڑی کوی.
پر سند صوبې سربیره له بلوچستان څخه هم سلګونه هندوانو د تیرو څو کلونو پر مهال د پاکستان لویو ښارونو یا هندوستان ته کډی کړی دي چې لوی ثواب یې نامنی په ګوته کیږي. په دې اړه د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون د بلوچستان صوبې یو مشر طاهر حسین ایډوکیټ وای:
موږ دلته چې د اقلیت والا لفظ استعمالو یا ماینوریټي والا، نه دا ماینوریټي یا اقلیت دغه معنی لري چې دوی کمزور دي یا د دوی ایکول رائټ نشته په پاکستان کې. نو حکومت دغه معاملات کی بالکل تعاون نه کوي او نه د حکومت سره رول شته پکې چې پاکستان آزاد شو. هغه ټایم د دوی پاپولیشن 21% و په پاکستان کې، اوس 1% پاتې ده. نو دغه مطلب دا چې د دوی د کومه ان سکیورټی سیچویشن دا دغه د وجه سره خلک مایګریټ کوي.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر پروفیسر قبلا یاز په پاکستان کې په زوره د هندوانو مذهب بدلولو پیشي د رسنیو پروپاګاندا غني، خو وایي چې اسلام مذهبي لږکیو ته د احترام درس ورکوي او د دوی پر ضد له هر ډول تشدد یا ناروا څخه خلک منع کوي.
اسلام خود ټولو طبقاتو د احترام مذهب دی او دین. نو هغه خلک چې په عقیده کې د مسلمانانو سره شریک نه دي او غیر مسلم دي، نو د هغوی هم مکمل تحفظ دی، مکمل د هغوی حقوق دی، په خپل مذهب باندې تللو حق دی. د دوی چې کوم نجی قوانین دي اسلام د هغې همیشه احترام کړی دی. که مونږ خپل علمي ورثه وګورو نو د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تعلیمات او عمل د میثاق مدینه په صورت کې، د حضرت عمر فاروق د دمشق فتح نه بعد التتلل او بیا د مسیحیانو په عبادتګاه په گرجا کې لمونځ نه کول. دې لپاره چې کچرته زن لمونځ وکم نو ثواب خلک په جماعت کې بدل عقیده گرجا. نو دا ټول مونږ ته ښیي چې اسلام چرته هم دا نه غواړي چې په جبر باندې یا د تعصب په بنیاد باندې د هغه خلکو سره چې د عقیدې اشتراک مونږ سره نه لري د هغوی سره داسې سلوک وشي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بشري حقوقو د سټینډینګ کمیټي مشر او د واکمن ګوند مسلم لیگ نواز پارلماني غړي بابر نواز خان مشال رادیو ته ویل چې مذهبي لږکیو ته د ورپیښو ستونزو په اړه کې یاد کمیټې ته ولیکل سي یا تماس ورسره ونیول سي نو دوی به د ستونزو د حل لپاره اقدام وکړي. نو موري زیاتوي د ودونو د ريجستریشن د قانون عملي کولو لپاره به ډیر ژر عمل درآمد پیل کړي. برخه د پاکستان د مذهبي چارو او همغږي وزیر مملکت محمد امین الحسنات شاه مشال رادیو ته ویل چې د مذهبي لږکي موضوع لاتلسم آئینی بدلون وروسته ثبوت ته سپارل شوی ده. لاغه وروسته چې مکله د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف له یو مخکښ او د صوبایي اسمبلی لغړی شوکت یوسفزی څخه د هندوانو لپاره د شمشان ګاټ او په تعلیمي نصاب کې د مذهبي لږکي د ذکر پاړه پښتنه وکړه نو نوموړي ویل چې حکومت له دوی سره مرستې ته تیار دی.
حکومت چې دی کنه هغه خو الریډي دوی ته ویلي هم دي څوک ځله چې تاسو ته ځمکه پکار دي نو چې مونږ تاسو ځمکه آیډینټیفای کړې که رسل غواړی ګورنمنټ به د هغې پیمنټ وکړي. او ځکه چې په ښار کې دننه پرابلم د ښار نه بهر کې دوی کوم ځای غواړي حکومت هغې ته ورکول ته تیار دی. او دې نه علاوه د مایناریټي حوالې سره چې کوم تاسو وایې ګوره دا خو اسلامیات شي یا اردو شو یا آج کوم کسی کہانیاں گڑی دی ما کسی کہانیاں میں ہو بیانی کی شیطان شیطانی ہو انسان انسان یا کہے دی مائنارٹی تو سزا ارالی دا غلط دا مائنارٹی زمین دیر قابل احترام او زمین دیر زیاد دا غدے تو چکم تے انڈیا کم کسی کی پھر ہندو فوج یا بھارتی فوج کہے کمیونٹی زان ترالی دا غلط دا کہے کہ سمونگا هیڅ قسمه دغه څه دې اړین سره نه کوم معنی هغه هم برابر شهريان دي لکه هیڅ قسمه دا اړین سره ځاتې نه سوچ کولې شو نه برداشت کولې شو.
په تعلیمي نصاب کې د لږکیو لپاره د اسلامیات پر ځای د متبادل مضمون په اړه شوکت یوسفزی ومنل چې باید د دوی لپاره دا کار ووسی. د مشال رادیو روان خبرونه ټولنه او سختريزي هم دومره و. راتلونکي خبرونه کې به په پاکستان کې د نرشزیانو ژوند او د هغوی ستونزو ته کتنه وکړو. یاد دې وي چې دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بیا مزه احمد شاه اعظمي په مخه ښه کوم سوکاله ژوند ولري.
سنگ شوری تسکو گل تسکو گل دی پما پوری تسکو گل کو گل دی پما پوری برگونڈیا نازک لگ ملونے لونے وژغ دما ہر سڑائی شور خل چار سند گرا گران وژغ د چار سند گران د گران تر ژغ د نرازے عمر د وسوستا پپلو پلو بوٹی رشن سوستا پپلو او پلو بوٹی رشن سوئے تھکنے پل